السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو ده. نن د زیارت ورځ د 2013 کال د مئی د میاشتې دریمه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او روښانه مستقبل لري. خو اول خبرونه له بشیر ګواښ نه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم وایي کوشش کوي چې په قبایلي سیمو کې بلدیتی ټاکنې د روان کال د اکتوبر میاشت مخکې وکړي. نن د صحافت د ازادۍ په نړیواله ورځ کابل کې د وژل شوو خبرلانو لپاره یاد غونډې وشوې. افغان ولسمشر اشرف غنی د لومړنۍ کمپیوټري تذکرې په اخیستو سره په افغانستان کې د دې کډونو د ویشلو لړۍ په رسمي توګه پرانیستې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان کړی دی چې په قبایلي سیمو کې به بلدیتی ټاکنې د روان کال تر اکتوبر میاشت وړاندې کوي. شاهد خاقان عباسی پرون ماښام اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د بجټ ترڅنګ به یادو سیمو ته په قومي مالیاتي واډ کې هم برخه او په راتلونکو لسو کلو کې به د پرمختګ لپاره زر ارب روپۍ ورکوي. هغه دا خبرې په داسې مهال کړې دي چې د حکومت یوازې دوه میاشتې پاتې دي. د خیبر پختونخوا د ټانک پولیسو ویلي د لسم جمعه د یو زکونکې د وژنې په تورې یو کس نیولی دی او بل پسې په لټه دي. دا خبره د ټانک پولیسو مشر شاه نظر خان نن مشال ریډیو ته وکړه او ویل چې خلکو اوس احتجاج ختم کړی دی.
یو ملزم گرفتار دے وہ پٹ دے زمون سے پائن دے ان شاء اللہ ماں خام پورے آگا بہموش آگے پسی ٹیموں نہ ماں نکل دے نن اللہ فضل سب کا جنازہ خیریت سر اوشو آگے نہ روس حالات بالکل کنٹرول دے او خلق پر امن دے او خلق اخول کاروبار جاری دے او مونگ تفتیش کو ان شاء اللہ ټول ملزمان گرفتار کو.
د عرفان په نامه د هلک تر عبدالستار مشال ریډیو ته نن وویل هغه پولیسو په داسې حال کې وژل چې شک یې پې کړی و. د هلک مړی اوس په پلرنۍ کلي علي خیل کې خاورو ته سپارل شوی دی خو پرون له دې وجې مظاهرې شوې وې. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې پرون د خپلو دوو ملګرو د نیولو ادعا کړې وه اوس وایي هغوی خوشي شوي دي. د یاد غورځنګ مخکښ عبدالله ننګل پرون مشال ریډیو ته ویل دا کسان د خیبر پښتونخوا په کوز دیر سیمه کې امنیتي ادارو نیولي وو خو اوس یې پرېښې دي. چارواکو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. نن د صحافت نړیوالې ورځې په موقع د ازادي اروپا ریډیو د پراګ په مرکزي دفتر کې د خپلو وژل شوو خبرلانو سباون کاکړ عبدالله هننزی او محرمې درانۍ یاد غونډه او فاتحه وشوه. دوی له هغو نهو خبرلانو وو چې تېرې دوشنبې په ورځ د داعش وسلوالې ډلې په دوو ځانمرګو بریدونو کې په کابل کې ووژل شول. همداراز نن د پاکستان په سوات او قبایلي سیمو کې خبرلانو د حفاظت غوښتنه کړې ده. د شمالي وزیرستان د خبرلانو مرستیال مشر زاهدالله وزیر مشال ریډیو ته وویل حکومت دې د دوی ستونزې حل کړي.
یوه هم داسې ایجنسی نه ده پاتې چې هغې کوم صحافیان دي هغوی قربانۍ نه ورکړي، د سر قربانۍ نه دي ورکړي. صحافیان په خپل کار کې په فیلډ کې شهیدان شوي دي، ډېر په ګرانه کار کوي. په اوس وخت کې که مونږ وګورو نو په فالټه کې چې کوم مسایل دي هغه ټچ کول چې دي هغه او تر لاس اور اچول دي. باوجود د دې د فالټه جنستان خپل چې کوم دوی صحافتي ذمهداري دي هغوی هغه ادا کوي.
د خبرلانو خوندي ساتلو نړیوالې کمیټې یا سی پی جی پر خپل ویب سایټ لیکلي چې دا ورځ لمانځل ځکه ضروري دي چې خلکو ته وریاده شي چې خبرلان په څومره سختو حالاتو کې کار کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی نن په کابل کې لومړنۍ کمپیوټري تذکرو په اخیستو سره په افغانستان کې د دې کډونو د ویشلو لړۍ په رسمي توګه پیل کړه. ولسمشر غنی د تذکرې له اخیستو وروسته په لنډو خبرو کې وویل چې د دې کمپیوټري تذکرو ویش د نظام جوړونې او متوازن پرمختګ لپاره مهم دی. د افغانستان د لوګر ولایت د والی وین سلیم سالی چې د یو برید په مهال ټپي شوی وو نن سهار یې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه. سلیم سالی د تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې د کابل د سردار محمد داود خان په پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې وو. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شفیق پوپل مشال ریډیو ته نن وویل سلیم سالی تېره اونۍ د محمد اغې په ولسوالۍ کې د لوګر د وژل شوي مرستیال والي قمر الدین شکیب سره په یو موټر کې سپور و چې وسلوالو پې برید وکړ. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د روس دفاع وزارت وایي نن په شام کې یو جنگي الوتکه غورځېدلې او دوه پیلټان یې وژل شوي دي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا روسي الوتکه چا وشتلې نه ده، بلکې د پورته کېدو په مهال غورځېدلې. روسي ځواکونه د شام په جګړه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ دي. په ارمینیا کې د مظاهره کوونکو مشر نیکو پاشینیان خپلو ملاتړو ته ویلي چې احتجاج دی ودرئ. نوموړی دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې واکمن ګوند ریپبلیکن پارټي داسې اشارې ورکړي چې د مې په اتمه کېدونکو پارلماني ټاکنو کې بعد د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د پاشینیان ملاتړ وکړي. پاشینیان د اپریل له 14 راهیسې د حکومت ضد مظاهرو مشر کوي. هغه پرون خپلو ملاتړو ته وویل چې د حکمران ګوند دریز بدلون به د ده سره په کېدونکو ملاقاتونو کې په عملي ډول ثابت شي. په شام کې یغین ویلي د روس په منځګړتوب رامنځته شوې هغه تړونې منلې چې له مخې به یې دوی د هومس ښار ته نږدې نیولې سیمې پرېږدي. هومس په جګړه ځپلي هیواد شام کې دریم لوی ښار دی او دا د یغینو یو له وروستیو مضبوطو مرکزونو څخه دی. د تړون په چهارشنبه له هغې یو ورځ وروسته اعلان شو چې د شامي چارواکو او د هغوی اتحادي حزب الله ملیشې په وینا په دې سیمه کې یغین تسلیم شوي، هلته به د ریاست واک مني او خپلې درنې وسلې بسپاري. د شام چارواکي او حکومتي خبري رسنۍ وایي تمه ده د هغو یغینو د ایستلو کار به د مې له 15 پیل شي چې له حکومت سره له جوړجاړي انکار کوي. په لسګونو زره خلک بیا د بشار الاسد د رژیم تر واکمنۍ لاندې د اوسېدو په ځای د شام شمالي برخو ته کډه شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به بروال کاکړ تاسو د موسم حال او پیسو به وي.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج له معلوماتو سره سم نن په پاکستان کې یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.2 اخیستل کیږي او په 1.3 خرڅیږي. یو یورو په 1.2 اخیستل کیږي او په 1.3.2 خرڅیږي. د سعودي عرب یو ریال په 1.05 اخیستل کیږي او په 1.25 خرڅیږي. د متحده عرب اماراتو یو درهم په 2.05 اخیستل کیږي او په 2.25 خرڅیږي. او یو افغانۍ په 1.63 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.65 روپۍ خرڅیږي. اوس د موسم حال. د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې د جمعې په ورځ به په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 22، په بنو کې لوړه درجه 22 او ټیټه 25، او په کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګو اختر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خپل ګوند د واک په پاتې موده کې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د ځینو ګامونو پورته کولو ژمنه کړې. له قبایلي سیمې د پارلمان یو غړی وایي دا ټانګ پولیس وایي د پولیسو لخوا په مبینه توګه د یو زده کوونکي د وژنې پسې یو سپای نیولې. د وژل شوي زده کوونکي کورنۍ وایي نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د پاکستان د قبایلي سیمو خبریالانو نظرونه لرو.
کوم جنگی حالات تیر شوی دي د یو خبریال لپاره کار چې دغه ډېر زیات مشکل شي، ځکه چې هر یو ډله یا هر یو فریق وړي چې خبریال د دوی د لپاره کارو کې یا د دوی د لپاره خپل ځان په استعمال کې راولي.
پروګرام روښانه مستقبل په بهرو هیوادونو کې د سکالرشپونو په اړه دی.
څنګه چې د امریکې لپاره فل برایت دی، هغه په دویم نمبر دا یو پرستیجیس سکالرشپ دی. ډی اے ډی باندې دا یو اکسچینج پروګرام جرمن ګورنمنټ د ملکونو نه خلک راولي. دا پاکستان هم دی.
نړۍ رنگونه هم لرو. را سره اوسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د د پاکستان وزیر اعظم د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د ځینو اقداماتو اعلان کړی دی. شاهد خاکان عباسی پرون قومي اسمبلی ته د وینا په وخت په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو د کولو او د ایجنسی فنډ ختمولو اعلان وکړو. د فاټا اصلاحاتو په اړه سیاسي ګوندونه سره وشل شوي دي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
شاهد خاکان عباسی پرون مازیګر د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې اولس او ټول ګوندونه پر دې سلا دي چې فاټا دې په قومي بهیر کې شامل کړي سي، نو ځکه حکومت غواړي قبایلي سیمې د نورو برخو په شان پرمختګ وکړي. نوموړي پر دې موقعه د ایجنسی ډیولپمنټ فنډ ختمولو اعلان وکړ او ویل چې په راتلونکو لس کلونو کې به د قبایلي سیمو د پرمختیا لپاره زر ارب روپۍ ورکوي. ښاغلی عباسی وویل چې د خپلې 15 کلنۍ مودې تر پوره کولو لمخه به فاٹا اصلاحات عمل کړی.
فاٹا میں لوکل باڈیز کے الیکشن ہے، وہ انشاءاللہ ہم نے جو
په فاټا کې بلدیاتی ټاکنی به د روان میلادي کال تر اکتوبر میاشتې لمخه کیږي. تر څو پوري چې د صوبایي او قومي اسمبلی ټاکنې دي، نو د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو او په پارلمان کې د اپوزیشن مشر سره تر سلا مشورې وروسته به د دې طریقې کار ټاکو او کوشش مو دی چې په اتفاق رائے سره زر تر زره د عمل سرته ورسو.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو زیاتره استازیو د فاټا اصلاحاتي رپورټ د عملي کولو لپاره هلې ځلې کړې دي. اوس چې وزیر اعظم کوم اعلان وکړ، نو په دوی کې خوشبیني را پیدا کړې ده. په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسی استازی حاجی شاجی ګل افریدی په خپل غبرګون کې مشال ریډیو ته وویل چې دوی له 13 کلونو راهیسې مبارزه کوله چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا ګډه کړل سي، خو اوس د وزیر اعظم له خبرو داسې ښکاري چې پر هغه ورو ورو عمل پیل شوی دی. خو بلخوا د واکمن مسلم لیگ نواز ډلې دوه اتحادي ګوندونه جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډله او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګړولو مخالفت کوي او غوښتنه کوي چې په دې اړه په قبایلي سیمو کې ریفرندم وشي. د وزیر اعظم د تازه څرګندونو په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د شاهد خاکان عباسی د اعلان غندنه کوي. خو بلخوا عوامي نېشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارټي او جمعیت اسلامي په ګډون یو شمیر نور ګوندونه د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو حمایت کوي.
وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی پرون قومي اسمبلی ته د وینا په وخت د اکتوبر په میاشت کې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو او د ملیشي ځواکونو ته د پولیسو اختیارات ورکولو اعلان وکړو. په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بونیری د باجوړ نه د قومي اسمبلی لغړی شهاب الدین خان سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د حکومت لخوا د اصلاحاتو عملي کولو عمل ته څنګه ګوري.
کچری داسې شوي چې د پولیس اختیارات دی لیوي ورکړل شوي او د لیوي ڈی پی او یا کمانڈر ہوتا ویلیشی آگاہ بالکل خود مختار شوی یا خود رکھا خبر دا ذکر چی لو جوڈیشی راشی سورت بعد انشاءاللہ نو دا پولیٹیکل ایجنٹ نبا دا عدالت اختیار ہم لڑ چی دا دا پولیس اختیار چی تے ہم لڑ چی نو بے با یو عام سنگ چی پا دا کی پا ذلہ کی ڈی سی او سنگ کار کئی دا پولیٹیکل ایجنٹ با انتظامی افسر شی دا گامون خدی در روان وقت پارا وزیر اعظم خنن پہ اسمبلی کے دا خبر مکڑلا چی منګ د اپوزیشن سره کینو په دامیاشت زمون کم پاتې ده نو پدې کې موږ د رفاټا ریفارمز کوشش کوو. خوشاین چې پدې کې ماته اوس کاری دا چې الیکشن ډیر رانځ دی الله دیو کې چې ټول اپوزیشن پارټي هغه په حکومت باندې زور واچي فشار واچي چې د 2018 نه چې کوم الیکشن دا روان دی په دې کې موږ له په صبح کې سیټونه راکې ځکه چې دې خو موږ له بلدیاتي انتخابات دی وی چې درکو خو صبحي ذکر نشته دی نو بلدیاتي چې بیا موږ له راکېږي کې ډېر لوی عیني مسله راځي ځکه چې دا بلدیات چې کوم دي لوکل باډي چې کوم دي دا چیف منسٹر د لاندې کار کوي په هر صبح کې چیف ایگزیکټیو یا الیکټیډ د بل مرګ نه په دې وخت کې د فټا سټیټس راځي دی چې د دې چیف ایگزیکټیو هغه خپل لیست نه الیکټیډ او دا تلسم ترمیم نو وروسته د خیبر پختونخوا گورنر د فټا نه نشي جوړېدې تر څو چې مرګ انتظام نشي نو دا ډېر کمپلیکیټډ مسله اوس مخه تراغلې ده
شهابالدین خان حکومت خدای لانه کوي دې لپاره چې کومې پنګې پکار دي یا کومې ادارې پکار دي هیومن ریسورس پکار دي دغه لپاره هم سهالې ځلې روانې دي کنه
دا سیده جی چې دا پنګې چې کومې راځي کنه دا سله هټوره دې پنګو د وجه خرابه شوې ده یو خدای چې کوم کمیټي چې جوړه شوې ده د دې ریفارمز لپاره پاره کې د فټا نه څوک نمائنده نشته دا نمائندګي موږ له ځکه پکار دي چې د فټا اصلاحاتو کې واضح شوې ده چې زمونږ لپاره دری سیټونه په صبح کې راکې نو که په دا کې دری سیټونه موږ راکې او د هغه کې زمونږ نه کوم منیسټر چې راځي د فټانا را په لسو کال لپاره دا یو قانون پاشي چې لس کال ور فټانا سرکسان خامخا دی منیسټران دا ولي نو که دغه پکې به شامل کی نو زمونږ با د ورکینګ ریلیشن شپ کې موږ تاسو اني شي ځکه چې اوس کوم سوچو کو چې سیکرټری دی په دې کې چې کوم گورنر صاحب دی په دې کې چې کوم چیف منسٹر صاحب دی په دې کې چې کوم دی لیون کور کمانډر صاحب دی نو دا زمونږ د خیبر پختونخوا نه الډي دی کمیټه یې سره په دې کې اوس قبل نمائندګي به هله کې دی شي چې موږ له سیټونو په دې روان 2018 الیکشن کې راکې
د باجوړ نه د کمی اسمبلی لغړی شهاب الدین خان سره خبرې تاسو اوریدلې د پاکستان حکومت سپریم کورټ ته ویلي په لادرکو کسانو کې تر 1.5 زیات په حراستي مرکزونو کې دي دا خبره سرکاري وکیل د لادرکو کسانو په اړه د کیس اوریدنې پر مهال د عدالت یو درې کسیزه بنچ مخې ته کړې ده دا چې په پاکستان کې د بشري حقوقو ډلې او کارکونکو په دې اړه څه وایي تفصیل په دې رپورت کې اورو حکومت د شورو پورس په سپریم کورټ کې ادا کړی چې په لادرکه کسانو کې یې 1.5 کسان په حراستي مرکزونو کې ساتلی دي خو د دغو کسانو د عدالتي کاروایي پیلولو په لړ کې یې نور وخت غوښته دي د لادرکه کسانو په اړه د کیس اوریدنې په وخت د عدالت یوې درې کسیزه جرګې مخې ته اټرنی جنرل یا سرکاري وکیل وویل چې د دې سربیره 2.35 کسان خوشي کړل شوي دي په پاکستان کې د بشري حقوقو یوې ډلې ډیفنس آف هیومن رائټس پاکستان مشره امنا مسعود جنجوا وای دوی ته د غشمیر په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی خو د دې خبرې تصدیق کوي چې خواوشا 1.5 کسان په حراستي مرکزونو کې موجود دي
جو فیکٹس اینڈ فیگرز یہ لوگ لے کر آئے تھے کل وہ ہمیں انہوں نے رپورٹ نہیں دی ہے
دا وای کوم شمیرې چې دوی ورکړی دي مونږ ته نه دی راکړي که څه هم مونږ له عدالت خواست کړو چې مونږ ته هم دغه رپورت راکړي خو هغه دا رپورت خفیه ساتلې او مونږ ته رانه کړ دا سم خبره ده چې په حراستي مرکزونو کې 1.5 کسان شته هم دغه خبره ترې جج صاحب هم معلومول غوښتل چې په دومره شمیر کې کسان موجود دي نو د هغو خلاف څه تورونه دي او که تورونه نشته نو باید چې هغوی خوشي کړل شي د اټرنی جنرل دفتر ترې د معلوماتو د راغونډولو په لړ کې درې اونۍ وخت غوښته دي چې د چا خلاف څه تورونه دي او د چا خلاف نه دي امنا جنجوا اویل اوس هم شپږ میاشتې وخت تیر شوی نو باید چې زر دې د دغو کسانو په اړه کاروایی مکمل کړل شي امنا وایي په حراستي مرکزونو کې حال ښه نه دی او نه هم چاته معلومه ده چې دغه مرکزونه چرته دي
میں فرق یہ ہے کہ جیل جو ہے وہ تو نامینیٹڈ ہے سب کو پتا ہے یہ ایڈریس ہے جیل کا
دعوی جیل خو دعوی چٹولو تے پتا معلوم ہوئی پا جیل کے قیدیان رجسٹر شوی وی او سوکم چو غواڑی دیو قیدی ریکارڈ معلوم ہوئی شی چی سمر سزا ورتا ورکڑل شوی اولی ورتا ورکڑل شوی حق ہر سا شفاف وی پا حراستی مرکزونو کے دساتل شو کسانو خلاف تورونا نوی معلوم داغوی شمیر او نم هم نوی معلوم د دغو مرکزونو شمیر 15 چې په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې دي د دفاع وزیر د اقرار کړی دی چې دا ټول مرکزونه فعال نه دي خو چې کوم فعال دي د هغې په اړه څوک معلومات نه لري چې هغه چرته دي
مګر جو بھی آپریشنل ہے وہ مطلب ان نون ہے کسی کو ان کی جگہ کا نہیں پتا کہ کہاں ہے
د کیس اوریدنې پر مهال عدالتي بنچ ته ویل شول چې د جبري تختونو په اړه پلټونکو کمیشن د اپریل تر 1 د لادرکو کسانو 3209 کیسونه ختم کړي دي او اوس 1322 کیسونه ورسره پاتې دي امنا جنجو او بلخواوی له دوی سره د لادرکو کسانو شمیر 2550 دی چې تقریبا 900 پکې معلوم او خوشی کړل شوی دي تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ټانک پولیس وایي د پولیسو لخوا د یو زده کوونکي د وژنې په تور یو سپای نیولې دی دا زده کوونکي پرون هغه وخت پولیسو د شک په بنیاد پر ډزو ویشتل او چې له ملګري سره په موټر سایکل روانو د پیښې خلاف مظاهره وشوه مظاهرچیانو تر 2 غنټو پورې د ټانک ښار ټرافیک بند ساتلی و په دې اړه رپورٹ اورو
پرون دے پنجم پورز دے ٹانک عمر اڈا سارا نجدے دے زائی پولیس فورس گشتی سر تیر یو دے یو بل ملگری سارا پا موٹر سائیکل روان دے لسن جماعت طالب علم عرفان دے شک پا بنیاد ووشتلی وی وجلی دے پیشنا دے ورستے دے ٹانک شار او دے لرو برو کلیو پسلگونا وسے دن کیو دے پولیس فورس دے دغی تیری زیادی پا خلاف احتجاجی لیاریون او دے ٹانک شار منزنا دے ٹریفک پوائنٹ چوکی تر اوہ گھنٹو پورے پلا پسے بند ہوا سا تالیو دے وجلی طالب علم ترا عبدالستار دے دغے پیشے پا باریک سے مشال ریڈیو تا پدا رنگ ہوا جاگے دالیو
عرفان تو مرا دی چھے پولیس والو اشتلے دا او لاش نے علتا چولے دا تو واپس راخص سین دا امین ورکڑی کنا دی پی او لے تا اسپتال تلار تا اسپتال رپورٹ ہونی کا ڈاکٹر سے کم رپورٹ ہونی کی آگے نہ بات ہو تو تیار کر کا چکم سڑی وائی گرفتار کر دے انصاف وانا تا سما آواز ورس او کونس کونس ہے ورس او نن دے ما بچے دا سبب دے بل بچائی
دے پشتین جغورن غرزنگ مشر منظور پشتین ہاں دے وجلی عرفان دے بخشش دعا او پا اتجاجی لیاریون کشے دے برخ اخستو دے پارا ٹانگتا ورا غلائی وان پشتین دا غا پیشے تا پسا نظر کسی وار وائی زنے
پولیس پا یو موٹر سائیکل بنا فائرنگ وکو پا رخشی زخمی شو یو مر شو دا چیز ما مر شو دا دلاتم کلاس سٹوڈنٹ و ارفان دا دے فیملی دے پورا دیر دے دوکو دے در مقام و زخفل غریری تا ویر اغلال سو کھوند دو کمار شو ملوی سی تا غیب بندی میلیو اپا یار کٹ کری و سخت نا سخت سزو دا و تا ویر کرا شو میرو دے در گرن کی سو پرا دیگی کاسا انصاف نای ملاو شوائی دے در دے اپا یار نوی شوائی و چکیم کسان دیانی وڈی شوی نیوی اگر تا سزو نیوی گر شو ترا پرا و ایدر اوز چا گری میشو تا پار زوی شو پار ریلی و پار گلو
دے ٹانگ شار صورت حال دا وقت سرنگ دائی او دے پولیس فورس چارواکیو پدا لڑکش سا تازہ اقدامات پورتا کڑی دی پدا غابا رکش میں چھ دے ٹانگ پولیس فورس دستر مشر شاہ نظر خان سرا تماس ونی وان آغوی پدا رنگ جواب راکن
یو ملزم گرفتار دے گو پٹ دے زمونگ سپاہن دے انشاءاللہ ما خام پورے آغا با ہموشی آغے پسی ٹیمونا ما لگل دے نن اللہ فضل سر دا جنازہ خیریت سر ہوشو آغے نا روستا حالات بالکل کنٹرول دے او خلق پر امن دے او خلق اخول کاروبار جاری دے او مونگ تفتیش کو انشاءاللہ طول ملزمان گرفتار کو امید اس تیزم
بل طرف تا نن گئی زمال نہ باجے دے ٹانگ پر ٹاؤن ہال کشے دے وجلی طالب علم دے جنازے لمونز ورشا او بیا دے آغا جنازہ دا آغا کلی علی خیل تا ولیش دا ولا شوا چرتا چھ پپلارانی قبرستان کشے خاورو تا وروس پر اللہ شوا سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د پاکستان وفاقی حکومت د ټولنیزو رسنیو د منظمولو لپاره د یوې ادارې د جوړولو فیصله کړې ده. د نېشنل سایبر ټیرریزم ایجنسی په نوم د دې ادارې کار به د ټولنیزو رسنیو په مؤثره توګه څارل او منظمول وي. تفصیل یې له عبدالحی کاکړ نورو.
د پاکستان حکومت په اوسنی بجټ یا بودیجه کې د یادې سیکیورټی ایجنسی لپاره په لومړي پړاو کې 10 کروڑ روپیو بلولو وړاندیز کړی دی. د حکومت په خبره د انټرنیټ د لارې ځینې خلک شر او کرکه خوروي او د مذهبي شخصیاتو پر ضد مواد ورکوي چې له کبله یې په ټولنه کې شر او شدت پیدا کیږي او په دې لټ کې ورته یو شمېر شکایتونه هم ترلاسه شوي، ځکه خو حکومت د دې عمل د مخنیوي فیصله کړې ده. په پاکستان کې پر دې موضوع باندې نه یوازې د پارلمان غړي او سیاستوالان خپل نظرونه ورکوي، بلکې کارپوهان هم لیکنې ور باندې کوي. په دې کې هم د مردان عبدالویل خان پوهنتون د صحافت د څانګې استاد او په سوشل یا ټولنیزه میډیا تحقیق کوونکی ضیاء الله همدردی. هغه مشال لري ټول چې د حکومت دا ګام سای ځکه چې د پونه نن سبا خلک ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا د ناوړو مقصدونو لپاره کاروي او اکثره وخت د بل په نوم جالي پاڼې جوړې کړي او پر هغه داسې مواد خپروي چې زیاتره وخت یې پر ټولنه منفي اغیز کوي.
سائبر کرائم بل چې کله دی وړاندې کړو دا هم د دې په وجه باندې چې په سوشل میډیا باندې مختلف خلک دي، هغوی پیجز چې دي هغوی باندې داسې پیجز چې دي فیک آی ډیز، د هغې هغوی د کسټز داسې مذهبي منافرت او دغه نورو د ریاست خلاف چرنګیزي پیلوي. دا د ریاست خپل کاري چې په کومه طریقه باندې چرپسندي یا دا قسمه پیش چې کمیان هغوی منی کوي. خو چونکې سوشل میډیا یو اړخ دا دی چې دا چونکې ډېر زیات ازادي ورکړي خلکو ته، نو په دې کې تر اوسه پورې لا د آیډنټیټي چې ده هغه باندې لا کار نه شوی. هر یو سړی چې کوم نه هغه فیک آی ڈی جوړ شو په سوشل میډیا باندې، نو دا هغه نه د کستا بس خلک چې کوم د نورو خلکو جذباتو ته نقصان رسي، او دا یقینا په کار ده دا وشي.
خو که یو خوا د ټولنیزې میډیا ناوړه اړخونه بحث کیږي، خو بلخوا کارپوهان د دې ښه اړخ هم یادوي. دوی وایي چې د نورو میډیا په پرتله دا یو کس یا فرد ته ازادي ورکوي چې خپل نظر وړاندې کړي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه عصمت وزیر د حکومت لخوا د یوې ادارې جوړولو ګام ستایي، خو وایي چې په بجټ کې ورته کمې پیسې ایښودل شوي دي، هغه کمې دي.
پاکستان ٹریک ریکارڈ ڈیر خراب دے اور دے ایجنسی دے پارا دو 10 کروڑ روپے مختص کری نو پتا 10 کروڑ روپے مت ہو مت نہ کرے کہ پاکستان کے 10 واتے کور اپ ہوئی گی نو نوے نام آئی ڈونٹ نو کی دیکھی کم ہٹ ملک نہ دی ڈالر ملک نہ دی یا ہو دے پارا دو یو سٹنٹ وی مت نہ کرے جس دا سے خاطر خوا فرق پدی سر اوپر ہوئی.
په کال 2014 کې د اگست په 14 نیټه د انفارمیشن ټکنالوژي وفاقي وزیري انوشه رحمان لخوا وړاندې کړل شوی د برېښنایي یا سایبر جرمونو د مخنیوي بل کال 2014 له کامیا اسمبلی په متفقه توګه منظور شو. له دې وروسته په 19 جولای د نوري منظوري لپاره سینټ ته وړاندې کړل شو چې هلته د مخالفینو ګوندونو سینټرانو ورباندې نیوکه وکړي او ویل چې دا د بشري حقوقو پر ضد کار دلای شي. په دې موقع د داخله چارو وزیر بلی غرامان وایي ناوی چې په کال 2013 کې د برېښنایي یا سایبر جرمونو په لړ کې دوی ته په سلګونو شکایتونه ترلاسه شوي وو.
دا وو عبدالحی کاکړ. نن په نړۍ کې د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ منځل کیږي. د نړیوالې ورځې په مناسبت سره د قبایلي سیمو خبریالان څه فکر لري او دوی آیا د صحافتي ذمهوارۍ پر مهال له کومو ستونزو سره مخامخ دي او که څنګه آیا قبایلي خبریالان آزاده خبریالي کولی شي؟ د مشال ریډیو خبریال له قبایلي سیمو د ځینو خبریالانو سره خبرې کړې دي، راځي چې واورو.
زما نوم اسلام ګل افریدی دی او د 13-12 کال راهیسې په قبایلي سیمه او خیبر پختونخوا کې چې دي په هیڅ د خبریال کار کوم. نن دغه ورځ چې دي د نورې نړۍ په نسبت باندې چې دي هغه د قبایلي سیمو د پاره چې دي هغه ډېره زیاته مهمه په دې غرض باندې ده چې دغه سیمه کې چې د 13-15-16 کال راهیسې کوم جنگي حالات تیر شوي دي، د یو خبریال دپاره کار چې دي هغه ډېر زیات مشکل شي، ځکه چې هر یوه ډله یا هر یو فریق غواړي چې خبریال د دوی دپاره کار وکړي یا د دوی دپاره خپل ځان په استعمال کې راولي چې خو د بل فریق خبرونه کې نو دا د خبریال معلومات
د فاټا بیرو چیف په کار کوم. فاټا کې چې څومره هم کار کوم کې جرنلستان دی په ټوله فاټا کې یو هم د ایجنسی نه د پاتې چې هغه کم صحافیان دی هغه قرباني نه ورکړي، د سر قرباني نه دی ورکړي. صحافیان په خپل کار کې په فیل کې شهیدان شوي دي، ډېر په ګران کار کوي. د هر ارخ نه د فاټا جرنلستان ته خبرې راوړم ته ترڅ دې دړکې دي. په اوس وخت کې کومو ګورو نو په فاټا کې چې کوم مسائل دي هغه ټچ کول چې دي هغه او تر لاس اور چول دي. باوجود دې د فاټا جنستان خپل چې کوم دوی صحافتي ذمہ دي هغه هغه ادا کوي، هغه شته دوی لاس اور چول دي. کسرې پکې زی هم خو بیا هم دوی د خپل اولس د پاره کار کوي. فاټا جنستان ته هغه مراعات هغه معاوضه نور کول کیږي، د شهیدانو د بچو لپاره هغه هم نور کول کیږي. نو صحافی چې په فاټه کې مړ شو نو واس هغه خاورې شو، لاړو دغه بچو ته دغه کورنۍ ته هیڅ قسمه سہولیات هیڅ قسمه اسانی نه ورکول کیږي.
زما نام احسان داوړ دی او زه د میرلی پریس کلب پریزیدنت یم. اسلام آباد چې د پاکستان ستر ښار دی، جرنلستانو د پر ډېر خطرناک ډیکلیئر شوی دی چې اسلام آباد به حال تر رسیدلې د قبایلی سیمو د خطرناک کېدلو د اندازا تاسو خپل کول شئ. په تیرې والا سیزه کې زمونږ په 15 نه زیات جرنلستان ملګری وژل شوی دی، د سرکاري یا د غیر سرکاري ادارو د طرفه د جرنلستانو په حق کې اس قسم ترانا نه د مخه تر غلی نه خو چرته د قاتل نیول شوی دی او نه د دوی د فلاو د بهبود لپاره څه شوی دی. نو جرنلستان په قبایلی سیمو کې انتهایی د مجبورۍ او د افلاس نه ډک ژوند تیروي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د ماسپخین درې نیمه بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه له بشیر غوښنور.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون ماښام په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې کوشش کوي په قبلي سیمو کې د روان کال تر اکتوبر میاشتې مخکې بلدیتي ټاکنې وکړي، خو د هغې د حکومت یوازې دوه میاشتې پاتې دي. د خیبر پختونخوا د ټانک پولیسو مشر شاه نظر خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د لسم جمعه د زده کوونکي د وژلو په تور کې یو پولیس نیولی دی. دا کس پرون وژل شوی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې پرون د خپلو دوش ملګرو د نیولو کوم ادعا کړې وه، اوس وایي هغوی خوشي شوي. یاد غورځنګ یو مخکښ عبدالله ننګل پرون مشال ریډیو ته وویل دا کسان امنیتي ادارو په دیر کې نیولي وو، خو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د صحافت نړیوالې ورځې په موقع د آزادې اروپا ریډیو د پراګ په مرکزي دفتر کې د خپلو وژل شوو خبریالانو سباون کاکړ، عبدالله هننزی او محرمې دورانی یادغونډه او فاتحه وشوه. دوی د تیرې دوشنبه پر ورځ د داعش وسوالې ډلې په دوو ځانمرګو بریدونو کې په کابل کې وژل شوي وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی نن په کابل کې لومړنۍ کمپیوټري تذکری واخیستې او په دې سره په افغانستان کې د دې کارونو د وشلو لړۍ په رسمي توګه پرانیسته. د روس دفاع وزارت وایي نن یې په شام کې یو جنګي الوتکه غورځېدلې او دوه پیلوټان یې وژل شوي دي. د وزارت د خبر پاڼې تر مخه د الوتکه چاویشتلې نه ده، بلکې د پورته کېدو په مهال غورځېدلې ده.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواختر ته وړاندې کړل. اوس پروګرام د نړۍ رنگونه لرو چې پکې د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اوري. تاسو لپاره دا پروګرام ګل ایاز جوړوي. د دې نه پس یو بل اونیس پروګرام روښانه مستقبل هم لرو. را سره اوسه.
د مشال اړې 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې موږ درته د نړۍ د ربره معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې یو نوی دقیق کې د خبر مخې ته راغلی چې په 2008 کال کې د ځمکې په فضا کې د هیرو یو خلایي کمر چاودیدلی چې د نظام شمسي لومړی دور کې یوې سیارې سره تعلق درلودو. دا سیاره عربونه کال وړاندې د نظام شمسي برخه وه او یوې بلې سیارې سره د ټکر په نتیجه کې تباه شوې وه. د دې حجم اتار یا مریخ سیاری هم ردی. دا تحقیق په نیچر کمیونیکیشنز مجلې کې خپور شوی دی. د ساینسدانانو په خبره دغه هیری یوازې په دومره لوی سیاری کې پات کېدی شي. ساینسدانانو د جدید ترین دوربینونو په مرسته د دغه خلای کمر سره تړلی هیرو جاج اخستی دی. دغه خلای کاڼي ټوټې د شمالي سودان په نوبا صحرا کې پریوتی دي. ساینسدانان وایي چې د یوې لوی سیاری غایبېدو نه وړاندې داسې حالات رامنځته کېږي. د دې نوې موندنې دې نظریې ته تقویت ملاویږي چې په نظام شمسي کې په لومړیو کې د سیارو لوی شمېر وو او موجوده سیاری د دغه سیارو باقیاتو له وجې جوړ شوي دي. د امریکا په مینیسوټا ریاست کې د یو ډیپارټمنټل سټور د جوړولو پر وخت یو هم چبي بيزو باقیات موندل شوی دي. دا بيزو ډي 2 نومي یو زوړ دکان وداني په چت کې موندل شوی دي. دا وداني جوړونکي یوې وویان دی ویلي دي چې دا بيزو د هغو بيزوګانو له نسل سره ملاوي کی چې د نایاب نسل سره تعلق لري. ځای خلک وایي چې دې شي دا په 1918 کې چا دلته پریخي وي. د ټکنالوژي او د روبوټس مرکزی هوا جاپان په مصنوعي ذهانت په میدان کې ورستر بلی وده مومي، خو اوس به یو روبوټ د خاروالۍ یا د میر په انتخاباتو کې برخه اخلي. په نړۍ کې دا بحث شروع شوی دی چې روبوټس او مصنوعي ذهانت سره تړاو لرونکي به د انسانانو ملزمتونه واخلي او دوی به بیروزګار کړي. په نړۍ کې تر اوسه پورې د مصنوعي ذهانت په اړه قوانین موجود نه دي. د جاپان پلازمینې ټوکیو سره نږدې ټاما سیټي کې په بلدیاتي ټاکنو کې به مصنوعي ذهانت روبوټ برخه اخلي. دیته اے آی میر نوم ورکړل شوی دی. دې مقصد دا دی چې انساني افسرانو پر ځای مصنوعي ذهانت سافټویر بلدیتی چارو لپاره وکارول شي او دا فیصله وکړي. دا روبوټ به شفافه، منصفانه او به طرف فیصله کوي. د دې روبوټ جوړونکي وایي چې دې سره ټولو انسانانو ته یو شان انصاف ملاویدو کې مرسته ترلاسه شي. د دې مقصد لپاره د ښار ټول معلومات راغونډ کړل شوی دي او په کمپیوټر کې محفوظ کړل شوی دي. د ټاکنو لپاره د روبوټ پوسټرې هم په ښار کې لګول شوی دي. په دغه پوسټرو کې لولسه غوښتل شوی چې مصنوعي ذهانت والا میر ته ووټ ورکړي چې ټولې مسئلې حل کړي. په یو نوي تکي کې ویل شوی چې هغه کسان تر ناوخته پورې ویښ وي او سحر ناوخته راپاسي په دوی کې له وخته مخکې د مرګ امکانات زیات وي. دا تحقیق په څلورو لکو نه زیاتو خلکو شوی دی. د دې تر مخه ناوخته پورې ویښ پاتې کېدو کې د مرګ امکانات 10% زیاته وي. د دې علاوه دا خبره هم معلومه شوې چې هغه کسان چې سحر ناوخته پاسيږي هغوی په دماغي او جسماني ناروغۍ ډېر زر اخته کېږي. دا نوی تحقیق کرونو بایولوژي انټرنیشنل نومي مجلې کې خپور شوی دی. دا تحقیق تر مخه د شپې ناوخته پورې ویښ پاتې کېدونکي کسان له ډېرو نفسیاتي ناروغو ښکار کېږي او نورې ناروغۍ هم پرې ډېر زر اثر کوي. د هند مشهور تاج محل د داخلي دروازو دوه مینارې د طوفان له وجې غورځېدلې دي. د بی بی سی د یو رپور تر مخه د طوفاني هواګانو له وجې د تاج محل داخلي دروازو 12 فوټه لوی مینارې غورځېدلې دي. خو چارواکي وایي چې تاج محل ګیر چاپیر څلور لوی مینارې په طوفان کې بچ پاتې شوي دي. تاج محل په 19مه پیړۍ کې جوړ شوی و او دا د مینې علامت دی. تاج محل ته هره ورځ تر 2000 نه زیات سیلګري ورځي او په ټول نړۍ کې د سیلګرۍ په صنعت کې تر ټولو مشهورو ودانو کې یوه ده. د دې مخکې په 2015 کال کې د تاج محل داخلی دروازی شاہی گیٹ باندھی لگی دلی فانوس را غرز دلے وہ. تاج محل شاہ جہاں بادشاہ پر شپاڑ سوا در 500 کال کی اخبل مرمری ممتاز دفار جو کڑے وہ. تاج محل دا سپین رنگ سنگ مرمر کانو نہ جوڑ دے او دا ملگر ملتون یونیسکو اداری پر نور سوا در 300 کال کی پر نڑی والا تاریخی ورثے کی شامل کڑے وہ. اوپری رسو کلون کی دا فضائی آلودگی لوجی دا سپین سنگ مرمر رنگ پکش وے دے. رہن حکومت تاج محل پر خپل زور حالت کے ساتھ رو لفارا گامونا ہوں پورتا کڑی دی او دا ودانی گیر چاپیر کارخانو باندی بندیز لگولی دی. تدی ترسنگ دا کارپوهانو یو ډله هم د ودانی مرمت لپاره کار کوي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونی کې فلم ریمپیج په لومړي نمبر دی. فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم اے کوائیټ پلیس دی چې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ریڈی پلیئر 1 دی چې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم اکتوبر په لومړي نمبر دی چې د 2.2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د عرفان خان فلم بلیک میل په دویم نمبر دی چې د 9.5 کروڑ روپو نه کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم باغی دی چې د 1.55 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور سیریز اوشنز دریو فلمونو په ټوله نړۍ کې ډېر زیات خوښ کړل شوی وو او ریکارډ کاروبار یې کړی وو. د دې سیریز درې فلمونو اوشنز 11 په 2001، اوشنز 12 په 2004 او اوشنز 13 په 2005 کال کې نمایش ته وړاندې شوی وو. اوس د دې سیریز نوی فلم اوشنز 8 به وړاندې کیږي. پخوانی فلمونو کې نارینه اداکاران ول چې لوی کسینوګانو نه غلاګانې کولې، خو په نوی اوشنز 8 کې ټولې ښځینه اداکارانې راغونډې شوې او په نیویارک ښار کې د یوې میلې کې د غلا حسن کوي. په فلم کې مشهور اداکارانو سینڈرا بالک، کینٹ بلانچٹ، اینی ہیتھوے، ریحانہ او نور کار کړی دي. د فلم پروڈوسرانو کې مشهور اداکار جارج کلونی هم شامل دي. د دې فلم دویم ٹریلر هم خپور شوی دي. فلم اوشنز 8 په د جون په 8مه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
شو نو دیس فلم
نو
دبی اوشن کنویکٹڈ فیلن، هر برادر ڈانی اوشن مور کنویکٹڈ فیلن، شی واز پریزنٹ اون دی نائٹ اف دی انسیڈنٹ.
سو
So you want to hit a jewelry store?
Not exactly.
A diamond mine.
Yes, that's exactly right.
Or what? The Met.
In 3.5 weeks, the Met will be hosting its annual ball, and we are going to rob it. $16.5 million in each of your bank accounts 5 weeks from now.
That's a lot. They've got every inch of this place covered.
This is the most sophisticated security in the world.
How long did it take you to figure all this out?
5 years, 8 months, and 12 days.
Why do you need to do this?
Because that's what I'm gonna.
د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز سٹار وارز نوی فلم دویم ٹریلر خپور شوی دی. د فلم نوم سولو سٹار وارز سٹوری دی. دا فلم د سٹار وارز کې په مشهور کردار هن سولو باندې جوړ دی. د سٹار وارز سیریز فلمونو لړۍ په 1999 کال کې شروع شوی او تر اوسه پورې ګڼ شمېر فلمونه وړاندې شوي دي چې په ټوله نړۍ کې یې ریکارډ کاروبار هم کړی دی. فلم سولو اسٹار وار سٹوری با د مئی پر پنځه ویشتمه نمائش لپاره وړاندې کیږي.
You're after something. Is it revenge? Money? Or is it something else? You look good. A little rough around the edges, but good.
Heard about a job. Big shot gangster putting together a crew.
I'm a driver, and I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this.
What do you think?
Well, what do you know?
You got a line on a ship?
Yeah, I know a guy. He's the best smuggler around.
I heard a story about you. I was wondering if it's true.
Everything you've heard about me is true.
ہندی سنیما نو مزاحیہ فلم کجور میں اٹکی لمڑے ٹریلر خپور شوی دی. پدی فلم کی دا ہند سنیما مشہور مزاحیہ اداکارانو کار کړی دی. پدی کی منوج پہوا، وینی پاتک او نورو کار کړی دی. په فلم کې خود شی بچی یوې کورنۍ مشر په اسپیټال کې په نازک حالت کې داخل کړ شي، نو ټوله کورنۍ د تپوس لپاره په هغه خار کې راغون شي. فلم کجور میں اٹکی بعد مئی په 13 نمائش ته پر وړاندې کیږي.
میرا بھائی ہے نا، تمہارے گھر سے کوئی ہوتا تو پتہ لگتا. میرا بھائی ہے، لگاؤ ایک ایک پیسے کا حساب.
چار چار ٹکٹ ہے، کتنے مہنگے ملے، کیا حساب ہے؟
بس ہم سب کل صبح ممبئی جائیں گے.
ارے تو کیا ابھی دوڑے چلے جاؤ گے؟
آج رات کے ممبئی کے فلائٹ کا کتنا ہو جائے گا، اور کل رات کا، اور پرسوں رات کا؟
پیدل ہی چلے جاؤ، مفت میں پہنچ جاؤ گے.
بتاؤ، ابھی تو زندہ ہے، آ گیا پورا خاندان ماتا منانے کے لیے.
مجھے پکا پتا تھا دوڑی دوڑی آؤں گی.
آلوک کا جیسے ہی فون آیا میرے تو ایسا دل گھبرایا، میں نے کہا کوئی حساب حساب مت دیکھو، پلین کی ٹکٹ کراؤ، پتہ دگنے دام کی ٹکٹ مل رہی.
چپ چپ ہو جاؤ دونوں بہنیں.
فلیٹ کا کچھ پتا چلا؟
کچھ نہیں ہوگا، دیکھو میرے کو فیملی فیلنگ
کی.
ہندی سنیما مشہور اداکار اکشے کمار نوی فلم گولڈ لمڑے ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم پر رښتینی واقعیات جوړ دی. په فلم کې خود شوی چې هند په 1908 کې په اولمپک لوبه کې په لمړي وار د سرو زرو تمغه وګټي. د ازادۍ وروسته په لندن کې د اولمپک لوبه کې د هند هاکی لوبډلې د سرو زرو تمغه ترلاسه کړې وه.
هم ایک پاگل بندہ لیا، ہم ہاکی سے پیار کرتا ہے، اپنا دیش سے پیار کرتا ہے، اپنا دیش کا ریکارڈ ہے 3 گولڈ کا، لیکن برٹش انڈیا کے نام پہ. ابھی تک ہم لوگ برٹش کے لیے کھیلتے تھے، لیکن ابھی اس کے لیے کھیلے.
پورا کنٹری میں ہم اکیلا ایسا آدمی ہے جو آپ کو وچن دے سکتا ہے. ایسا ٹیم لے کے آئے گا، ایسا ٹیم لے کے آئے گا جو اولمپک میں جائے گا اور آپ کے سامنے، دیش کا سامنے گولڈ لا کے رکھے گا. آئی پرومس.
ابھی تک انڈیا چپ تھا، اب ہم لوگ بولے گا اور دنیا سنے گا.
قدرمن اوریدن کو تاسی دا مشال ریڈیو 19 پروگرام دا نړی رنگونو کی معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا گل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپلوي الله مسپارم.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خپرونه کې داونه د جرمن حکومت لخوا د اعلی تعلیم لپاره د وظیفو یا سکالرشپونو معلومات درکو. په دې خپرونه کې به واوري چې دا وظیفې څنګه ترلاسه کیږي او پکې ځوانانو ته کوم سهولتونه ورکول کیږي. روخانه مستقبل خپرونه هر اونۍ تاسو لپاره منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. که سه هم په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د بلوچستان په وروسته پاتو سیمو کې د تعلیم د نشټوالي مسله وخت په وخت مخې ته راځي، خو د نوي دور انفارمیشن ټیکنالوژي او انټرنیټ ځوانانو ته د اعلی تعلیم ډېرې زیاتې بیلابیلې لارې خلاصې کړې دي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه چې د نورې نړۍ د ځوانانو لپاره د تعلیم کومې موقع ورکوي، پښتانه ځوانان هم اوس له هغې پوره پوره ګټه پورته کوي او په خپلو سیمو کې که کومه نیمګړتیا لري د خپل محنت او کوششونو په ترڅ کې یې اوس د نړۍ په اعلی تعلیمي ادارو کې په وړیا توګه پوره کوي. په روښانه مستقبل خپرونه کې دا اونۍ د جرمني د وړیا زده کړو دغه ډول یو پروګرام ډي ایډ حال درکو چې ځوانان یې د انټرنیټ د لارې په ډي اے اے ڈی ڈاٹ ڈی ای لټولېشي. دا پانا په جرمن ژبه ده خو د انګلیش سہولت هم لري. د ڈی ایڈ اسکالرشپ للارې جرمنی ته د اعلی تعلیم لپاره ورغلی یو ځوان سره مو خبرې کړي.
جی زما اویس نوم دی او ز د مردان سیمې سره تعلق ساتم خیبر پختونخوا کې، او دلته کې زوس په جرمنی کې په پساو یونیورسيټي کې په پبلک پالیسی ګډ گورننس کې د ماستر زده کړې ترلاسه کوم. ما د پېښور پوهنتون نه سبق ویلې دی او د جرنالیزم ډیګري ما ماستر کړو په جرنالیزم کې په 2013 کې، او د هغې نه پس بیا ما سلور کاله د بی بی سی نیوز سره په اسلام آباد کې کار کړو انګلیش سیکشن سره.
اویس احمد، د دې اسکالرشپ یا وظیفې په اړه وایي.
څنګه چې د امریکې لپاره فل برایټ دی، هغې پسې دویم نمبر دا یو پرستیجیس اسکالرشپ دی، ڈی اے ڈی باندې دی، دا یو ایکسچینج پروګرام دی او په دې کې د جرمن ګورنمنټ چې کوم دی هغه د ترقی یافته ملکونو خلک راولي، دا کې پاکستان هم دی افغانستان هم دی، نو هر کال د پاکستان نه یو کس یا دوه کسان په دې کې دغه سلیکشن کیږي په دې پروګرام کې، او هغه بیا دلته کې دوه نیم کال شپږ میاشتې هغې جرمن زده کوي او د هغې نه پس بیا دغه پروګرام شروع کیږي، ریسرچ شروع کیږي، نو دا هر کال په مئی جون کې شروع کیږي د دې سلیکشن. خلک هلته نه اپلای غانې کوي، ما هم دغه شان اپلای کړی وه، او بیا تقریبا پنځه شپږ میاشتې د دې په پروسس کې لګي دلته کې د یونیورسيټي یو خپله کمیټي او بیا د ډاډ یو بله کمیټي، نو کله چې هغه دواړه اګری شي او دواړه سلیکشن وکړي نو دا غي نه پس بیا غي کسان فائنل کوي او دلته کې راولي شپږ میاشتې پس.
اویس احمد اویل، د تیر کال په داخله کې د او بل ملګری دواړه د پېښور پوهنتون نه منتخب شوې دي، نو موړه د دې وظیفې ترلاسه کولو لپاره د طریقه کار په حق لوي.
د دې خو انلاین یو دغه دی فارم دی په ام پی پی جی باندې، هغه ام پی پی جی جی موږ ورکو په ویب سایت کې هغه راشي، او په هغه کې بیا ریکوایرمنټس دا دي چې اول خو د انګلیش زده کړه د هغې لپاره ډېر لازمي ده، ځکه چې جرمني ته څوک راځي نو یا خو به هغه په جرمن کې زده کړه ترلاسه کوي یا په انګلیش کې، نو زمونږ زیات خلک چې هغه انګلیش زده کوي ځکه چې هغې کې بیا هغه ساینټیفک لینګویج چې هغه مونږ ته لږ اسانی، نو انګلیش کې آیلتس یو ټیسټ پرې هغه ورکول او په هغه کې کم از کم سکس بینډ یا سکس پوینټ فایو بینډ چې دی نو هغه د یو سټوډنټ پکار دی هغه لپاره ریکوایرمنټس دي.
اویس احمد وایي په دې سکالرشپ کې د اعلی تعلیم ترلاسه کولو لپاره یو مضمون یا خط لیکل وي او دغه په داخله کې مهم رول لوبوي.
یو موټیویشن لیټر لیکلی په کم کې چې یو سټوډنټ خپل یو پرپس خي چې د جرمني ته ځم نو زه ولې ځم، زه په پاکستان کې ولې دا ریسرچ نه کوم، زه په امریکا کې ولې نه کوم یا په بل کنټري کې، نو هغه کې به خپل یو لاجیک پاور کې چې د جرمني ته ولې ځم، ما ولې سلیکشن کړی د جرمني، نو هغه موټیویشن لیټر ټول دغه نه تعویږي، بل دغه چې کوم ایکسپیرینس دی هغه سره لینک کوي، دغه چې کوم پرستانه هغه کوم سبقونه زده کړي کړي دي پاکستان کې هغه سره لینک کوي چې زه ولې د پبلک پالیسی یا ګډ ګورننس کې ریسرچ کول غواړم، نو هغه موټیویشن لیټر چې دی د سلیکشن لپاره زیات اهمیت هغه لري، او دا غینه علاوه خ گریډ هم پکار دي چې په بیچلر کې یا په ماستر کې د مخکې نه لري، او ایکسپیرینس هم کړی چې اینو هغه بیا ډیر زیات کاونټ کې چې درې سلور کال یو کس انته کې په یو اداره کې کار کړی دا سی ریلیونټ ایکسپیرینس.
د اویس احمد په وینا د جرمني په ډاډ اسکالرشپ کې د پښتونخوا او قبایلی سیمو جنکې د نشټ برابر دي، نو ځکه جرمن د روستپاتې سیمو جنکوز د کونکو ته ډیره ترجیح ورکوي. په دې پښتنه چې د انګریزي ژبې پاس کول او سند غواړي او په انګریزي کې تعلیم ورکوي، نو د جرمن ژبې زده کول لازمی دي. نو موړې وای
او جی که انگلیش اغي از د کړي نو هم بدلته کې د جرمن کورس کې دا مست دی د پاره ځکه چې بعضی کسان داسي چې غي انگلیش ورزي خو بیا دلته کې سزاینو کې کم پبلک ډیلینګ چې کی دی مارکیټ ته یو کس لړ شي نو هغه ته دا بیسیک لینگویج چې هغه ډیر زیات اهم دی ځکه چې په جرمنی کې خلک غواړي چې د انگلیش په ځای باندې په جرمن کې تاسو سره کنورسیشن وکړي نو په یونیورسيټي کې خلکو ته ورزي انگلیش خو په بار کمزې کې چې زموږه مارکیټ ته لړ شو یا دکان ته لړ شو تلنه سودا اخلو نو هغه کې بیا ډیر ضروری ده چې یو کس په بنیادی جرمن لینگویج باندې پوهیږي او دا لري ورته پتی نو دا لري د وځي نه لږ شپږ میاشتې کورس دی او بل هغه خبره پکې دام ده چې کله زموږه ډیگری کمپلیټ شي نو د امریکای سکالرشپ دی فول برایت هغه کې دا بوند دی چې یو کس به بل ساين کوي چې نه پس هغه پاکستان ته لازمي دی کله ډیگری کمپلیټ شي زمونږ په پروګرام کې دایي چې پاکستان ته هم تللی شي او کتا سره دلته کې خپل اپورتونټیز ملایويږي په جرمنی کې یا په یورپ کې نو دلته هم پاتې کیږي
او اس احمد وای پښتانه ډیر قابلیت او ذہانت لري چې لوج ورته په جرمنی کې خلک ډیر په درنستر ګوري
په دې باندې زه فخر کوم چې دا اوس مونږ په 2017 کې ماته ستوي چې مونږ دوه پښتانه په پاکستان نه دوه کسان سلیکټ کړي او هغه دواړه مونږ پښتانه یو او دا غینه مخکې چې کوم دوه کسان سلیکټ شوی نو هغه کې هم یو د وزیرستان کسته او یو د کراچۍ دی نو پښتون په هر کال کې تقریبا ریپرزنټیشن دلته کې نو دلته کې په یونیورسيټو کې کتاب څنګه تاسو پوښتنه کوي چې زما پښتون مرګر دی یا څوک تاسو پوښتنه کوي چې پاکستان کې د کومې سیمې سره تاسو تعلق دی او یو سړی ورته وی چې د پېښور سره زما تعلق دی یا د خیبر پښتونخوا سره نو هغه ته فرست امپریشن ده راځي چې دا سړی ډېر زیات قابل چې دغه سیمه نه تعلق ساتي نو دې به قابل ځکه چې دلته کې زموږ د پښتنو ګرېډ زموږ ډېر ښه راځي دا غي ریپورټیشن هم ډېر ښه جوړ شوی دی ډېر پوزېټیو انرژي جوړ شوی دی او دلته چې راشي نو فوکس شي په سټډي باندې چې څنګه دلته کې ډېر زیات زموږ مسلې دي او نو دلته هغه سیز نه نو بیا زموږ د پښتنو هغه ټیلنټ چې ښه کار کوي دا کریټیویټي چې ښه کار کوي نو زموږ پښتانه د قابلیت باندې پیژندل کیږي په هر ځای کې چې لړ شي
او اس احمد زیات کړه په ڈی ایڈ اسکالرشپ یا وظیفہ کې د یو زدهکوونکي ټول مالی ضرورتونه په پراخه توګه پوره کیږي نو موړې هم په دغه اسکالرشپ د محل جرمنی کې زده کړې کوي په دې حق له نور معلومات هم درکو خو د یو لنډ د بینه پاس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ د جرمن حکومت لخوا د اعلی تعلیم لپاره د وظیفو یا سکالرشپونو معلومات درکو دا وظیفې څنګه ترلاسه کیږي او پکې ځوانانو ته کوم سہولتونه ورکول کیږي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسئ
په ډاډ نومې د سکالرشپ جرمنی ته تللی د پیښور له یو ځوان سلمان خان سره مهم خبرې کړي نو موړي د ځان په حق له وویل
مثلا کالج کې ما اف ای وکا بیا پیښور یونیورسيټي ترالو ما ایم ایس ډپارټمنټ نا ماستر اف پبلک اډمنستریشن کو په 2009 او 2011 کې او اوس کرنټلی ز ماستر کوما یعنی زمونږ د پاکستان چې موږ ورته ایم ایس وایو دلته ورته دی ماستر وی زه حکومت په پبلک پالیسی او په ګډ گورننس کې چې کله ما ماسترو کو زه په عمره کال باندې چې کم کال باندې زه فارغ شوم ته ما ته لیکچرشپ آفر شوم په خپل ډپارټمنټ کې نو هغه ما کنټینیو کو نو زه ایجوکیشن سره ډیر انټرست پاتې شوم بیا دا چې دوه درې کال و شو بیا ما ټیچینګ کنټینیو کو نو ما ویل چې زه لږ فردر سټډی وکم نور سکل امپروو کما نو بیا ما ڈی اے اے ڈی ورته وای دا د جرمن گورنمنت سکالرشپ ته دلما په فرست ټایم اپلای وکړ الحمدلله الله تعالی په ما دا فضل وکړ چې دې کې سلیکټ شو
سلمان خان وایي د ماستر پروګرام لپاره د عمر هم خاص حد ټاکل شوی چې له هغه اوخت کسانو د انتخاب امکان کمیږي
کتا سو ګورینو هر څه چې کتا سو جاب ته اپلای کوي کتا سو ایجوکیشن ته کتا سو سشي ته اپلای کوي دا ایج فیکٹر عمر پکې چې ډېر غټ مسله لري نو اوس هغه پکې اول نه لیکل کړی دي چې 15 کال مخکې چې کم چا بیچلر کړی پاکستان چې کم ماستر دی هغه چا کړی وی نو هغه دی الیجیبل دی نو کشپک کال ته شوی نو هغه الیجیبل نه دا 15 کال دی تاسو د ریلکسیشن درکړي چې را دې کې تاسو چې د دې دوران تاسو اپلای کولای شئ او کشپک وو کال تاسو ګیپ راغلی ایجوکیشن منځ کې نو بیا تاسو نشئ کولای به تاسو بل سکالرشپ ته اپلای کوئ د دې پروګرام دا دی چې یوازې یو دا اسکالرشپ نه دا ڈی اے اے ڈی اسکالرشپ ته خودی کې د دې نور کټګوریز دي، یعنی تاسو سوشل ساينس کې اپلای کولای شئ، تاسو نور دغه کې زما په خیال یو په بزنس ایڈمنستریشن کې دې اسکالرشپ نشته، او په انجینیرینګ کې او نور پر ډیر سینو اسکالرشپ، انتروپولوژي، سوشیالوجي، سوشل ورک چې څومره سبجیکټس دي، پبلک ایڈمنستریشن شو، نو دې ډیرو کې دې لغښتا او د هر چا د پاره دې بیل بیل کرایټیریا جوړ کړی دي چې په هغه باندې دې سلیکشن کوي.
نو موړ وای یو تان چې په پاکستان کې یو ډیگری وکړي او نوکری یې نوی ترلاسه کړي، نو نور کوم تربیتی پروګرامونه یا انټرنشپ دې کوي، خو هڅه دې نه کینی.
زه به جی اول لړمنه خبر اور ادا کوم چې تاسو بخپل ایجوکیشن کې او بخپل جاب مارکیټ ایکسپیرینس کې اړوګې پراولای نه، چې تاسو یو کال فارغ پاتې شوی نو هغه دې ډیر بدلږي چې دا یو کال لکه کار کولو، یعنی مونږ خلک په کور نه سیو، نو مونږ انټرنشپ کوو نه چرته جاب لدا سی سو اخوا دی خوا جاب مونږ وای چې مونږ ډیگری واغسته نو چې مونږ ډیر ښه جاب ملو شي، د دې دوران مونږ ډیر اپورتونټیز مس شي.
سلمان خان وای د پرمختللي هوادونو په سیر په جرمنی کې تعلیمی نظام ډیر جدید دی او د پاکستان لاغه سره ډیر فرق لري، چې ورته از د کونکي باید تیار وسی
چې هغه مونږ څنګه تعلیم حاصلو، یعنی موږ کلاس ته لاړ شو او ما و ټیچر سره تخې او ما یاد کو پیپر کې ما غره شي، د دې دل د داسې نه د دې دل ته تا دومره مجبور کی چې کم از کم د ورځې ته 5-6 غنټې به ته سټډي کې، یعنی نور خلک لګي 10-12 غنټې سټډي کوي او هغه ګوري هغه بیا په هر یو سبجیکټ باندې هغه کې دن دن ریسرچ کوي چې هغه یو عام سبجیکټ دی، او هغه تاسو ته د دې دومره اپورتونټیز هغه کې درکې چې هغه تا ته اغه کې به ته خپل څه پیدا کې، تاسو اول درته وخی چې دا دنیا دا دې سبجیکټ کې داسې دي، دا دا خبرې دي پکې، او اغه نه پز بیا دي تاسو ته یو فری هند در کې چې اغه کې به تاسو هر څه بیا خپل پیدا کوي خپل کوي، نو دا یو ډیر غټ معاملہ ما ته پکې ښکاری زموږ ایجوکیشن سیستم د پښتنو د پاکستان او د دې چې دا.
سلمان خان له پیښور پوهنتون زده کړې کړي او دا مهال په جرمني کې د ډاډ نومې وظیفې یا سکالرشپ په وسیله وړیا اعلی تعلیم ترلاسه کوي. وای هر ځوان کولای شي چې په خپل مهنت ځان ته د اعلی تعلیم لارې خلاصې کړي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سره ته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 0020221212141 او خپل قربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد شئ.